د هایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي. 13 اونۍ د افغانستان پر روان سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په دوشنبه، اوسلو، جنیو، دوها او نیویارک ښارونو کې مهمه غونډه او رسمي کانفرنسونه وشو. تر ټولو مهم دا چې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال منشور 15 اویایمه کلیزه ولمنځله او افغانستان پکې د بشري حقوقو په لحاظ تر ټولو ځپل شوی او بد هیواد یاد شو. درنو لیدونکو، دا اونۍ د هایل په دې خبرونه کې د دوه میلمنو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کوو او هڅه کوو د وضعیت اساسي ستونزې معلومې او حل لارې چارې پکې مطرح شي. په دې کې ډاکټر اورزلا اشرف نعمت ته چې څېړونکی او د بشري حقوقو مدافع ده موږ بلنه ورکړې دې پروګرام کې چې ستړي مشي ورته ویم، او تر څنګ جنرال یوسف همت صاحب چې پخوانی جنرال او د ملي مصالحې پخوانی مرکچی پاتې شوی دوی ته موږ هم بلنه ورکړې ده. تاسو هم ستړي مشي ویم جنرال صاحب.
ډیر مننه، سلامونه، احترامات ګران خور، او تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ټول
کورم ودان. اجازه راکړئ چې زه دا بحث پیل کوم. درې بخش لرو د بحث. موږ به په دې پیل کې په دې اوسنی حالت چې همدا اونۍ مهمه غونډه وشولې په دې اړه به د اغلی نعمت نه پوښتنه وکم چې دا د تفسیری نه وګدې نه کتیر شمه. اغلی نعمت، افغانستان پر روان وضعیت کې د او دا د دوهې غونډه چې تاسو هم پکې ګډون کړو او نورې غونډې چې په دې اونۍ کې وشولې، دا د افغانستان په وضعیت څه ډول اغیز لري یا څه اغیز وکړو کنه؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درنو د درنه میلمانه او درنو لیدونکو ته. د دوهې فورم یو نړیواله فورم و او هغه د افغانستان لپاره ښه چانس دا و چې د افغانستان په خاص تور باندې د افغانستان کې د ښځو حالات او د نجونو د تعلیم د بندیز موضوع په دې نړیوال فورم کې بحث راوړل شو، ور باندې پینلونه دا یو شو لو جلسی ور باندې وشولې. نو په یو لحاظ باندې د سیمه مستقیم اجرایی اغیزه خو بدون شک نه لري دا موضوع، لیکن دا چې خاص تور باندې دغه دوه کې زیاتره زموږ تاسو د منځنی آسیا مشرتابه زیاتره اشتراک کړو او اسلامي نړۍ نه ډیر زیات قوي نمائندگان راغلي وو، او دا غو سره دغه بحث کول او خبري کول چې د طالبانو دغه محدودیتونه د خوځو په مقابل کې د مکتب د تعلیم د جنو په مقابل کې د اسلام سره او خاص تور باندې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د ټولنې سره په ټکر کې نه دي، او دا د طالبانو یو سیاسي عمل دی، دا ډیر مهم وو. نو کله ناکله دغه سی بحثونه او دغه سی فورمونه خپل هغه اهمیت په دې باندې لري چې خلک پومانسکی یا پوسیاسی مشرتابه پومانسکی یا اندازه په هوای وشي مون خو پویږو چې مشکلات مونږ ته ستونزې د بل زینه راځي، خو بیا هم دغلته یو ډیر ښه چانس وکم کسان چې ګډون کړي او هغه د دې رسمي خبرو په حاشیه کې ډیر وشو کولای چې مختلف استادو سره د مختلف ملکونو استادو سره خبري وکړي، ډیر پکې وزیران وي، پکې جمهور رئیسان او ډیر د سید د مشرتابه په حساب لور
پوری چارواکی
په دې کې فورم کې اشتراک
کړو. صحیح، زه تاسو یو خبره اغلی نعمت سات مرسته به پښتنو کوم چې تاسو ویل چې ستونزې د نورو ځایونو ناراضي دا یاداش شو. ساته همت سپ تاسو نه پښتنه دا کوم نظر د اغلی نعمت د ټولو خبرو اوریدلو ته چې دوی ویل چې څه مطرح شو مګر په طالبانو اجرایی کم امر او حاکمیت یا حکم نه لري، پښتنه دا چې طالبان د قدرت انحصار په کم زور خیر ساتي چې هیڅ ډول مذاکره نه کوي، او د اساسي قانون او نړیوالو دا ډول چې لکه دوه کې غونډه وشوله د زونو نورمونو په اساس د یو نظام جوړولو کې نه د افغانانو او نه د نړۍ خبره مانی. ولی
جناب اشنا صاحب سلام، او تاسو د توه تاریخ ته 500 کلو تاریخ د افغانانو وګورئ چې هغه پرتی افغانستان کې قدرت ته رسیدلی ده، هغه د افغانانو قدرت په خپل ګروپي یا پرتی یا ایزبی انحصار کې ساتلی دی. د دې مقدمې زیات ستونزې پیدا کړې دي او موږ یې د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی یو، او اوس طالبان هم عین سیاست لکه نورو پارتیانو چې کوو طالبان عین سیاست کوي، در حال کې افغانستان 30 میلیونه خلک دي، طالب د خپل پارتۍ نمایندګي کوي، نه 30 میلیونه خلکو، نه د 50 یا 50 فیصد ښځو نمایندګي نه کوي. نو زه فکر کوم چې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې هغه څوک چې د بهرني زور په حساب خپل ځان حسابوي بارنې روابط حضور کړي هغه ښه حساب نه دی. تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی ملت نظام سره ولري او په تیرو 500 کلونو کې هر پټی چې پوره ترغلی ده زیات خلک دی ملت نه کېدلی دي. خارج ملکونو ته هم سیاه ملکونو ته تللی دي، هغې د خپلو سیاسي اهدافو سرژۍ دپاره هغه تنظیم کړي دي، وستول کړي دي، بیا زموږ په ملک کې جمهور جوړ کړي دي. زه وایم د دې سیاست نه طالبانو باید دا زده کړي وای چې موږ هیڅ افغان پردی نه بولو. او متاسفانه ته ډېر خلک د طالب حکومت نه وتښتل او بهر لاړل او ځینې جنګي ډلې دي هغه صورت پرې خو بلا ورپسې ځکه هغه کې نتونه کړي دي، سرکونه خوړل دي، کور کبولي کړی دی، ملک خراب کړی دی، او دا موجوده حالات دوی د اعمالو نتیجه ده. نو طالبان نه مهم زموږ ایله دا ده چې دومره زور دوی نه لري که نړیوال حمایت ورسره نه وي او د ملت پوره رضایت ورسره نه وي او دوی د ملت ملي مشروعیت ونه لري او نړیوال ملي مشروعیت په بنیاد به ملي مشروعیت هم رامنځته کیږي هغه دوی ونه لري. طالبان د ځان سره طالبان نه نه ځان د مشکل سره مخامخ کی بلکې ټول ملت هم د مشکل سره مخامخ کی. زموږ ایله دا ده چې د زور نه نه بلکې د علمي حقيقي او یو حقوقي منطق او استدلال او حقانيت وړاندې په تاسو کې خپل موزینه او د ملت د موزینه د ملت ګټې د وطن ګټې باید په نظر کې ونیسي، نه د طالب د ګروپ ګټې.
بله مننه همت صاحب. زه راځم بیرته دې موضوع ته چې راتلونکي څه ډول وسی یا کم نظام څه په دې بم وخت ولرو کافي، خو اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب ورزلانه معلومات اخلم. آیا دا د دوه فورم چې تاسو ویلته په دغه څیر نړیوال سازمانونو دا د طالبانو اوسنۍ روایتي نظام منلې ده چې د یو ډول تعامل ورسره ساتي کریشته مثلا د یو ولسواک نظام د جوړولو لپاره د مجلسونو کې په مجموع کې دا ځکه دا پښتنه ماتره کو چې ملګرو ملتونو مثلا طالبان د ډیرو زشتو اعمالو مرتکبین بلل دي، پاغه کې مثلا لکه د خزو جبري ودول، د خزو تختول تا او د مساوات یا د مساوي اقونو نه منل تر ټولو هغه لوی ټکی دی چې دوی پر سټیج کې مدرکي مګر بیا هم تعامل ورسره ساتي.
زه باید یو وضاحت ورکم ستاسو درنو لیدونکو ته، هغه دا چې د دوه د مجمع یا فورم چې دلته ځکه چې د دنیا په سطح کې د نړۍ په سطح کې د مشرتابه یعنی د مملکتونو جمهور رئیسان یا خارجه وزیران خو د روسیې خارجه وزیر، د ایران خارجه وزیر، د امریکا مشرتابه لنزی ګرام کنو می سي
سناتور
لنزی ګرام سناتور دی، یعنی ډیر په حساب د لیدرشپ د ټاپ لیدرشپ یعنی د مشرتابه د لورپونی چارواکو نه اشتراک کړو. نو په حقیقت کې یو خبره چې د لیدونکو ته وضاحت کول غواړم هغه دا دی چې د طالبانو استازي په دغه فورم کې حضور نه درلود. دا صحیح خبره ده چې د طالبانو یو استازي توپ اغل ته په دوحه کې شته دی، لیکن په دغه ځای کې چې دغه کانفرنس دایریده دلته په هیڅ وجه باندې د طالب کم نه رسمي نه غیر رسمي استازي مونږ ولیده. کوم کس چې د یو نفر نماینده د ملل متحد سره یو ته خبرې کړې او هغه د دوه د فورم کم ځای پورې چې ما معلومات حاصل کړي دي هغه د دوه د فورم د ساحې نه بهر ځای کې ورسره لیده کاته کړې.
نه ولې نه غوښتو چې د طالبانو په حاکمیت خبرې کوي او مسایل هم ورسمنی، نو خو یو استاد خود ورته کې نه سیاسي دفتر هم ورکوي په قطر کې.
د طالبانو حکومت تروسه او سرپرست حکومت دی، دیو په هغه شکل باندې چې قدرت ته رسیدلی دی هیڅ نو مشروعیت نړیوال په سطح کې نه لري. بیا خاص تور باندې د طالبانو دغه کوم بندیزونه او قوانین د نجونو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې د خوازی خبرې دي. په یو جلسه کې په دې باندې بحث مو شو، د امریکا د یو استاذ نه میرمن رینا امیرینا د پښتنه وشو چې کچیرته طالبان دا تعلیم موضوع ته به صرف دا وومنی د افغانانو سره او بیرته مکتبونه را خلاصې کړي، خځې پریدي کار ته، آیا نړیوال به طالبان په رسمیت وپیژني؟ په ځواب کې هغه ویل چې دا رسمیت پیژندل دا یو خبره نه ده چې په دې یو شرط باندې بند وي، دا ته ډېر بر شرایط دي. دا ټول د طالبان یو مشروع نظام په افغانستان کې غواړي. نو دا کوم نظام چې لکه څنګه چې دا محترم جنرال صاحب مطرح کړل، دا د سیده پارټي او یو طرف نشي کېدلای چې دغه نظام جوړ کړي.
صحیح.
نو فعلاً خو طالبان نظام د طالبانو نه استازیتوب کوي او د افغانستان نه داسې استازیتوب نشي کولای چې نیمه نفوس ورته فلج په کور کې نه ولې د تعلیمات ورته بند کړی دي. او زموږ زیات بحثونه حقیقت دا دي چې په دغه فورم کې د
جنود تعلیم
په برخه کې وشو.
او بخه اجازه راکزه همت سره نه د پښتنه خیر کوم. همت سره امریکا، قطر یا نور هیوادونه چې ډیر شته په دې سیمه کې چې روابط ساتي او ځنې نور لوی نړیوال سازمانونه لکه په خپل د دوه فورم چې وسیات کو ډاکټر صاحب اورزلا، دا په طالبانو څومره اغیز لري چې مثلا غیر د دغه دنجونو د تعلیم د مسلو نه په غیر نور شرایط قرباني کړي؟ مثلا یو بیلګی داوه چې طالبان کله واک ته رسیدل تراغي مخکې د دوه توافقات د امریکا سره لاسلیک کړل او امریکا متحده ایالاتو حکومت د وخت حکومت البته تر ډیره پورې د ټولې نړیوالې ټولنې نمائندګي کوله. دوی څومره دغه اغیز او تاثیر اوس په دې حاکمیت لري چې دوی په شرایط کې دي او هغه بیا ومني؟
زه فکر کوم چې طالبانو پرتی دا فرمایشات نه مانی او اثر هم باندې نه لري. سره دې باید سری درلودای، ځکه دا غوښتنې خو برخه غوښتنې دي چې د ښځو تعلیم او یو مشروع نظام چې د ټول ملت نمایندګي وکړي او جنګي ډلې پارس پر چار چې جلسې کوي برنامه تخریبي دي او خرابې برنامه دي، هغه موږ نه تاییدو، هغه مخالف شو. ولی زه وایم چې دوی د ملت نمایندګي کوي، طالب د ملت خدمتګار ځان بولي، نو دوی باید نه تنها دا چې د ملت د پوهانو، دانشمندانو، سیاسیونو مشورې او نظریات ومني، بلکې نظام کې باید برخه ورکړي چې نظام مسلکي شي، د پوهانو، دانشمندان پکې نقش ولري او نړیوال سره باید تفاهم وکړي. نړیوال غوښتنې چې مثلا د تعلیم او تربیه مسله ده، د یو مسلکي نظام جوړولو خبره ده، دا بر حق غوښتنه ده. زه وایم که دا تاثیر نه لري، طالب په تیرو وختونو کې هم خپل تاریخچه دی یاد راوړي چې کله دی په اوسامه باندې ډیر ودرېدل، د یو اوسامه نه یې خپل حکومت قربان کړ او سکوت یې وکړ، لاړل ورپسې. او دا ظلم که د ولس د غوښتنو او د ملي ضرورتونو خلاف او د نړیوال غوښتنو خلاف ودرېږي، زه وایم ځان به تباه کړي او ملت ته به هم ډېر لوی ضرر ورسوي. زموږ هیله دا ده چې نړیوال سره دا خبره ومني. دوم دا اشتباه ده چې د نړیوالو سره دا مشروع برحق غوښتنې نه مني، ځکه الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي اکرا بسم ربک الذی خلق خلقنا الانسان من علق. الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي چې وایي دا د قرآن حق حکم دی، د قرآن حکم فرض دی، لذا د دې نه هیڅوک نشي مستثنا کېدی. ښځې د تعلیم نه کوي او سړي د تعلیم کوي او په مدرسو باندې خبرې نه جوړېږي. مدرسې موږ کافي ډېر ملایان لرو، موږ ډېرو قوي انجنیرانو، ډاکټرانو، اقتصاد پوهانو او نورو مختلفو برخو د زراعت متخصصینو ته ضرورت لرو. د ملک مو د اقتصادي لحاظ لاره لحاظه وده او انکشاف وکړي. د دې لپاره موږ بیل قدرون ته ضرورت لرو، ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه باید د ښځو او نرونو نه باید ډک.
مننه همت صاحب. زه تاسو درنو ملمنونه یو اجازه اخلم، زه راځم یو دویم بحث د موضوع ته چې هغه ډیر امنیتی اړخ لري. اماده د پاره چې تاسو نړیوال مجلسونو کې ګډون کوی او یا وضعیت ساری دا او د طالبانو ټول کړنې ساری، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو نظریات زمونږ لیدونکو ته ورسیږي. ډاکټر صاحب ورزلا، یو خو تاسو پیګی د طالبانو په وړاندې د حقوقو او یعنی د مدني حقوقو او د نظام د ټول شموله جوړولو د ناندري، حتی د دوی د واکمنۍ د پیل د ورځې نه شروع دي چې په اگست 2021 کې واک ته ورسیدل، خو امغه وخت نه چې یو لوی اندېښنه په نړیواله سطح او داخل کې او په سیمه ماتره ده، هغه د طالبانو په واکمنۍ کې د سیمه ایز ترګري او د نړیوال تروریزم خطر پیښیدل دي. آیا واقعا د طالبانو دا ډول بیرسمیت او یو ورخیزه حاکمیت او واکمنۍ افغانانو او نړیوالو ته یو لوی خطر را پیښولی شي؟
ولی ونه شي پیښولی بدون د شک دا یو لوی تهدید پیښی، په دې چې دا صحیح خبره ده چې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر ټیټ راغلی. دا ځکه چې یو د اصلي لاملینو نه مطلق نشو ویلی، یو د اصلي لاملینو نه طالبان و چې هغه دغه جنگونو، دغه انتحاري او دغه بمونو د قتل او د خلکو په وژلو کې دی ونده درلودله. نو دی خپل چې اوس حکومت تر اخلي دی، هغه برخنه خلک ډیر خوشاله دي چې اوس دی هداقل دغه خپل نظامی عملیات بند کړي. مګر هم د بل اړخ نه کوو ګورو یو مملکت چې هغه ته مشروع نظام نه وي، یو مملکت چې د یو ډلې د غوښتنو په اساس باندې په کې حکومت وشي، دا حکومت به یو سم ده وچلي کله څنګه چې ګورو دوه کال دي د خلکو سره یو څه گزاره شوی، خلکو سره یو څه گزاره کړي مخته وړي دي، مګر دا پایل نه لري. په دې چې افغانان خو که اوس د دیو ته چې شنه وي افغانان ډیر ترېدل دي، او تیرو دوره کې دی ډیر سنځو سره مخامخ شوی دی، که په امنیتی برخه کې او د تروریزم د تهدیدونو په برخه کې او دغه تهدیدونه اوس هم شته، ځکه چې شفافیت وجود نه لري، حسابدهي وجود نه لري، چې شفافیت او حسابدهي موږ څه خبرو چې زمونږ سرحدات نه استفاده کیږي، کوم مملکت کوم گاونډي مملکت زمونږ سرحداتونه استفاده کوي، موږ څه خبرو چې په بعضی منطقو کې مدرسې جوړې شوې دي، آیا دا د طالبانو د مشرتابه نظر لاندې مدرسې دي چې هغه هم سوال لاندې چې پکې کوم نصاب تعلیم کیږي؟ موږ تاسو خو خبر لکه څنګه چې جنرال صاحب ول مدرسې هم هغه مدرسې نه دي چې پخوا زمونږ مشران زمونږ نیکونه او پخوانی خلک هغه د افغانستان روحاني طبقه چې ډیر یو معزز طبقه او هغه په کې شتون لري، د دې خو د مدرسې تر نامه لاندې دلته دیو نظامی تعلیمات کول، د مدرسې تر نامه لاندې دی هغه تخصص سیاسي هغه نظامی او سیاسي او اخلاقي په اصطلاح هغه شوشوي مغزي برین واشن چورتوي هغه دی وجرا کول، نو هغه خو بیا خپل ستونزې لري او د برخه کې هیڅ مینا نه نړیوال ټولنه لري، نمګ خپل افغانان درو او ام دغه لپاره دغه بحث مدرسې چې راځي یو د خو اخوا غنګوسي دي چې کدا شي مدرسو ته اجازه ورکړي، دا د افغانستان دولس د بنلو ور نه دی، په دې کې ام دغه اوس موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې مظاهری کیږي، انجونی دغه افغان مور او پلار اولادونه پاسیږي په سرکونو کې، ځکه چې دا زمون مسالم حق دی، اسلامي دینی او شرعي حق هم دی، د تاسو اجازه ورکي دا بنا افغانان ومني نه د افغانستان کې کورنۍ ومني او د رسمي تعلیماتو زای بل هیڅ کوم تعلیمات زموږ د رسمي تعلیماتو کې اسلامي تعلیمات دینی تعلیمات ټول مکمل شامل دي، یو تکلیف نصاب دی، په دې نصاب باندې ډیر سرمایه گذاري شوی دی، په زحمت استل شوی دی او داغه پیاوړتیا لپاره بیا هم کار ته ضرورت دی، مګر دا چې اوس ممکن او د رسمي تعلیم په برخه کې دا به خې نظر نه واچو او د دې په ځای مدرسې ته رسمیت ورکو، دې کې بسونځي وي په دغه برخه کې هم غلطه بحثونه وشول او د تعلیم کیفیت برخه کې ډیر بحثونه وشول او هیله مند یو چې د برخه کې زیاتر سړنی وشي، ما تحقیقات وشي چې موږ هغه بهترین یو تعلیمی سیستم جوړ کو، خو دا غیر نه تر مخ کې اوس د لاسرسي بس باید طالبان زر تر زره دغه موضوع ختم کی او کنه، ام دغه هوس پندغه فورم کی دا بس هم وشو چې دغلته دغه موضوع چې یماتیک ډول باندې د نیمای نفوس حقوق د پولاند کیږي، دغه خپل نړیوال قانونو کې مجازات لري، زه پوهیږم چې د دې ته به طالبانو مشرتابه برا پوری خان چې کوم بل جنایتونه چې په نړۍ سات حقیقي یاغي ته څوک مجازات ورکړي، دا خبره صحیح ده، مګر موږ نشو کولای چې د لپاره چنن په غزه کې خلک مرکیږي ورته څوک ځواب نه ورکړي، یاغي لپاره موږ پریدو چې تاسو نیمای نفوس د افغانستان نه چې آینده کې د افغانستان د بشریت
بالکل دا دوه ټکي ذکر کوم، یو دا چې دا موضوع چې تاسو د تعلیمي نصاب یاد کړله په دې اړه هم کوشش وکړو چې یو بحث موږ په دې باندې جدا جوړ کړو، ځکه نیم نفوس یا جونې چې د تعلیم نه منې دي هغه نیم چې الکان دي هغه تم د سیو میتود تدریسي چې ممکن ډیر افراطي افکار سره 15 کال وروسته ټولنې ته واقع شي چې هغه به یو هغه په خپل یو ټولنیز خطر ګڼل کیږي، خو زه چون امنیتی برخه باندې اوس غږیږم همت صاحب زغوانم تاسو نظر واخلم، مدرسې چون ذکر شولې واضح خبره ده چې د افغانستان اکثرا اوسنی حاکمان پخوانی مجاهدین رهبران دوی اکثرا په پاکستان کې روزل شوی او ټول اکثریت مدرسې هلته دي چې د یوې سعید مخینه 3000 مدرسې په پاکستان کې دي چې تر 2000 زیاتې حربي زده کړې ورکي، دا د ډاکټر صاحب ورزلا د معلوماتو په مطابق. خب همت صاحب تاسو نن پښتنه دا ده چې په دغه وضعیت کې اول دا چې څومره امنیتی خطر د افغانستان په دې انزوایی حالت کې متوجي دي افغانانو ته او سیمې ته، دویم دا چې په دې کې دغه سیمه نږدې گاونډیان لکه ایران او پاکستان څه ګټه لري چې تعامل ورسره ساتي د طالبانو د حاکمیت سره په نړیوالو سټیجونو کې دوی واقعیت غني د ټولنې او راکړې ورکړې کوي او حتی د میلیارډونو ډالرو قراردادونه هم کوي، اما هیڅ ډول بل خطر د غزینه نه مطرح کوي او ورسره تعامل هم ساتي، د دوی کلک تشریح کوي.
دلته جهان اوس د دوه پټبیا تقریبا درې پټبیا خاطر روان دی او دا خلک زموږ ګاونډیان خپل ستراتیژیک منافع لري، هر څنګه چې په افغانستان کې ورانی حکیموي او یو جوړون کې یو خدمت کوون کې نظام نه وي دوی ورته خوشاله وي. او بل خبره دا ده چې طالب کو یو عیني وقیت دی د تنظیمي ډلې وقیتونه دي او د سیاسي ګروپونو وقیتونه دي او دا ډیر سخت مصالح دي او مجهز دي او دوی سره نړیوالو حمایت ورسره دی، سیاسي حمایت، نظامي حمایت، مالي حمایتونه ورسره دي، دغه په مټه او دا زورور دي. او دا یو ستونزه بل دلته کې یو قانونمند خدمتګار حکومت جوړ شي او یو مسلکي حکومت جوړ شي او خدمات جوړوي د دې ملک په بابا افغانستان وی نهونه به جوړيږي، بندونه به جوړيږي، برق به تولیدي، مادنونه استخراج به کیږي او ملک به جوړيږي. دای به بیا کارګرم نه ورځي، دوی ته بیا خلکم نه ورځي، کدلته یو درست نظام جوړ شي. نو دوی هیڅ کله دی و قانونمند او دی و خدمتګار نظام جوړول طرفدار نه دي، ځکه د خپلې ګټې مد نظر دي. او دا اوس هم چین د ګرد قراردادونه کوي. زه وایم چې قراردادونه دی وشي او نړیوال نرخ مطابق، نړیوال معیارونو مطابق د پروتوکولونه وشي. اول دا ټول مواد په پخو موادو بدل شي په افغانستان کې، ترڅو مارکیټ ته خام مواد نه بلکې پخه مواد زموږ لاړ شي، چې هم زموږ خلکو ته کار پیدا شي، هم زموږ خلکو ته عاید پیدا شي، هم یې ملک ته ګټه ډیره راشي. هم په تاسو کې پیلن زموږ ملک د چور په حال کې دی، مادنیات د چور لاندې دي او زموږ علمي او فرهنګي سرمایه او هغه قدرونه دي، انسانان دي، هغه فرار په حال کې دي، هغه ټول وتلي دي، څه پاتې نه دي، کپاتې بیا هم د تښتې په حال کې دي. په پاسپورتونو باندې یو ولا مشکلات دي، په پاسپورتونو کې خبرې دي، ګډې وډې بدنامې خبرې. نو زما اله دادا چې دوی دې غلط سیاست په یوځ یو ښه سیاست اختیار کړی وي. او په تیر کې هم دا سیاست کې چا باندې ډېر ظلمونه وشي، هغه بیا ډېر هوښیار وي، بیا ډېر هوښیار وي، بول چې بیا ظلمونه نه کوي، ځکه ظلم عواقب د خرابې او عواقب بیا خرابې وي. نو زما هیله به د امارت نه دا وي چې دوی خپل سیاستونه سم کړي، سیاست د ملي کې، افغاني دی کې، اسلامي دی کې. او موږ نه ما په افغانستان کې یو وخت په دې باندې سخت کارم کوو، دلته مختلف انحرافي نظریات راغلل، د کمونیزم نظریات راغلل، د ماویزم نظریات راغلل، د اخوانیت او وهابیت نظریات راغلل. ما بیا یو څو وخت او د خپل ډلې کې زه یو ډېر لوی ډلې رم د افغانستان لوی ملي غورځنګ، بیا هم په خپل ډلې کې په ملي افغاني مفکوره باندې کار کوو. دا ګوره د عنوان دی په افغاني ملي مفکوره باندې چې موږ څنګه وکولای شو په افغانانو کې یو ملي افغاني مفکوره خوراکو پخش کو، او هغه باندې خلک متأكد کو چې د فرتین نظریاتو نه راوګرځو. اما په تاسو فوهم چې نړیوال ډېر بدو ګروپونو حمایت کوي په افغانستان
نړیوال. زه بیرته راځم دا چې ملي او په اصطلاح تاسو کومه مفکوره یاد کړل، زه په دې اړه بس تاسو نظر واخلم. اخره کې یو څو دقیقې لرو، خو زه د ډاکټر صاحب ورزلانه اوس خواهش مې دا کو چې زه د امنیتی برخه کې څه مشخص کریشتم واضح زمونږ لیدونکو ته تاسو مستقیم جواب ورنکو. عوامل هم ډیر منظم ذکر کړل، زه پوهیږم هغه عناصر دي، اما مثلا د اوسنی وضعیت نه چین، ایران او پاکستان خاصتا ما ذکر کړ چې ګټه اخلي. ترڅنګ په دې کې معلومه خبره ده چې افغانستان په طبیعي شتمنیو کې لکه مادنونه او د کې تر پاکستان ډیر بډای او سیمې ته مهم هیواد ګڼل کیږي، هم په موقعیت لحاظ باندې. د اوسنی دغه وضعیت پاکستان لپاره او ایران لپاره مثلا څومره ګټور دي؟ زه غواړم دغه بوت کلک توضیح کړئ ډاکټر صاحب ورزلا.
د سیمایز سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې هر څومره چې په افغانستان کې یو ضعیف اداره وي، خاص طور باندې د ظرفیت په ظرفیتونو په برخه کې هم هغه راغی او نه زیاتر استفاده کوي. همدغه اوس لکه څنګه چې جناب جنرال صاحب محترم یادونه وکړله، اکثر زمون کارپوهان د افغانستان د وطن ماجر شوی دي، یا د امنیتی ستونزو د کابلان یا د امنیتی برخه کې د ستونزې نوې نو کلورګان لري، خو خامخا د خیانت او جنایت خود خپل دلور په اخ کې نه کوي چې هغه د تعلیم نه محروم کی. نو پاسیدل دي او چیرته ماجر شوی چې هغه اولادونه لورګان تعلیم وکي یا خويندې. نو هغه بشری منابع زمون تللی دي، څوک د دې ځای نیولې؟ اکثر پاکستانیان راغلي دي، پاکستانیان راغلي دي په دغه برخه کې کار کوي. د چین خلک روان دی راغلی دی، هغه ته ځای په ځای شوی دی، یا دا بل کېدای شي د ایران نه هم داسې اړیکې دي. د ایران سره د طالبانو بعضی ګروپونه او برخې نږدې اړیکې لري او بعضي بیا شاید هغه سیال کې ونه لري. نو دا خو د سیمایز مملکتونو زموږ د ونډیانو منفعت پم دغه کې دی چې یو ضعیف یا ډیر غیر مستقی اداره چې هغه ونه دی وخه کولی و شي چې خپل هغه منافی
ترلاسه کی. صحیح. ما زما یلک محدود وخت یو زغواړم دوه دوه دقیقې د عقل ستاسو نه د دې بحث سره ټولولو د پاره یو اخیری پښتنه وکم جواب واخلم. یو دا چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي، دا یو واقعیت دی او اکثریت لسته قشر انتقاد لري چې نظام کې ورته ځای نه ورکول کیږي. چې کم تاسو هم دا اوس ذکر کو، مثلا خزي دویم جنس ګڼل کیږي او جونی د ثانوي او والیز د کړو نه منشه وي. دا واقعیتونه دي چې ورسره مخاسي. همت صاحب اوس تاسو خپل نظریه دوه دقیقې راکې چې څو چې دا وضعیت د ټولو افغانانو په خوخه بدل شي او د جګړو او بیکوري پرته په یو ټول منلي دولت کې شامل شي. ټول
جناب اشنا صاحب، ما تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو د ارعیف په نام یو پروګرام ورولي ګلو طالبانو ته چې موږ ته اجازه راکړي موږ سره کومک وکړي چې موږ یو نړیوال منطقوي کانفرنس ته یېر کو، په دې کې به طالبان هم وي او مخالفین به وي، چې موږ یو ملي اشتی رامنځته کړو او بیا به د دې نه یو کمیشن وټکو. دا د دې ته مقرره کوي چې داخل د افغانستان کې موږ کار وکړو او یو لوی جرګه د یره کو یو ملي حکومت جوړ کو، او دا ملي حکومت به هم د نظام مشروعیت تضمین شي، هم به بین ملي مشروعیت هم لاسته کړو، د دې لارې هم به دشمن له منځه لاړ شي، ټول به یو ملي خدمتګار حکومت جوړ کو. هم په تعصب باید وایم دا تر هم یې ورلېګلې ده او ډیر مهم مقامات ته مې ورکړی دا او تر اوسه جواب نه دی راکړی. بار بار مې وایي سملونه ورته لګېږي چې تاسو ته نظر لګی دا نړیوال به تفاوت نشي پاتې کېدی. بل اخره دوم په دې حالت کې دا عامش اساس په حمایت کې نشي پاتې کېدی، کله چې نړیوالو نظر ته تصمیم بدل شي بیا په نقص وکړو زموږ ملک. دا مسایل مو مطرح کړی دي، زه اوس هم د دې طرفدار یم
ټول افغانان په ګډه یو حکومت ولري. مننه دوه دقیقې پورې دي، زه غواړم چې غلی ورزلام خپل نظر شریک کړم دې موضوع باندې. پښتنې ته مهرباني.
زه دا ویل غواړم چې نه طالبان نه تیر پخوانی چارواکي د افغانستان د استازیتوب په افغانستان باندې د حکومت کولو حق لري. دیو په دوو دورو کې هم مجاهدین او پخوانی مجاهدین چې په نامه باندې یادیدل، او حتی متاسفانه باید ووایم یو تعداد زیات ټکنوکراتان چې راغلل د تیر جمهوري نظام، او هم طالبان دی خپل ورتیاوي په دې تیرو 50 کلونو کې وخودل خلکو ته چې دی نور د حکومتداري ورتیا نه لري، دی په دې برخه کې ناکام دي. دا دویم ځل دی چې دی ته دا چانس ورکر شوی، د چانس خو خامخا ورته بهرنیان ورکوي لکه څنګه چې ما شروع کې ویله. نو د افغانستان لپاره لاره حل په هیڅ صورت باندې د افغانستان اوسنۍ خپل خلکو په لاس کې متاسفانه نه دی. مونږ یو برمته شوی هیواد یو، مونږ د سیمه ایزو قدرتونو او د نړیوال قدرتونو برمته یو هیواد یو چې هغه یو دفعه مونږ باندې د طالبانو غوندې یو نظام حاکم کوي، بل دفعه ور باندې یو بل نظام چې دواړه مونږ ته ورتیا خپل وخوده. نو زما هیله مندې اوس دا دی چې مونږ په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو په داسې شکل باندې وروزو، داسې تعلیمي او تحصیلي او پوهاوي پروګرامونه او برنامه ورته تیار کړو چې مونږ دغه د دې برامته کېدلو حالت نه ځان وباسو، او حداقل داسې رهبران او مشران وروزو چې نور د پخواني او تنور محتاج نشو، چې دوی مونږ ته خو نه د د د د الټرناتیو په نامه باندې د بل خلکو او اپوزیشن په نامه باندې راټول شي، دوی مونږ ته سوله او واقعي آرامی راوړلی شي، او نه طالبان خو ته خود لري د نو دغه د دې ورتیا د دین نور دی بهتر څه شي کولی شي. یو موقتی یو ساختگی یو مصنوعي امنیت چې پکې هیڅ څوک د خوندیتوب او د مسؤلیت احساس نه کوي.
مننه ډاکټر ورزلا اشرف نعمت او جنرال صاحب یوسف احمد، ستاسو دوړو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې حایل پروگرام کې موږ سره ګډون وکړو. د لیدونکو د اوسیلې نه مننه چې نیم سات موږ سره وای، تر بلې اونۍ پورې چې بیا هم خدمت تازه ریګو پخدم سپارم.